دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادم یم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د آشنا رادیو سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلو د طالبانو سرپرست حکومت ادعا کوي چې د دوه غونډې ته د دوی د بلل کېدلو معنا دا ده چې په نړیواله سطحه د دوی د حکومت د ارزښت په حق له درک مخ په زیاتېدو ده د دوه غونډه د جون په دیشمه پیل کېږي په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو استازي ګډون کوي د بشری حقوق یو شمېر ډلو انتقاد کړی دی چې ولې دې غونډې ته د افغان میرمنو په نمائندګۍ څوک نه دی بلل شوی د طالبانو د بارنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دوی د دوه په غونډه کې رسمن ګډون کوي او د دې معنا دا ده چې نړیوال ورس په ورس د دوی د حکومت ارزښت درک کوي طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې بیا په افغانستان باندې واکمن شوی دي او تر دې دمه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل ملګرو ملتونو یو کال مخکې د دوه پروسه پیل کړی ده چې د طالبانو سره تعامل وشي د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار لمنځه تللی او لدې ارخه سیمه او نړۍ ته هیڅ ډول خطر متوجه نه دی د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د جون په سالي رښتما په بیان کې ویلي دی چې د نشه یي موادو کاروبار یو نړیوال تهدید دی او د لمنځه وړلو لپاره یې د نړیوالو سازمانونو ګډې همکارۍ ته اړتیا ده هغه ادعا کړی دی چې د طالبانو حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی او دا حکومت په دې توانیدل دی چې په لنډه موده کې په ناسیزو امکاناتو په افغانستان کې د نشه یي موادو ریښې له بیخه وباسي سرنګ چې اوس د افغانستان گاونډي او هیوادونو ته د نشه یي موادو د کاروبار له اړخه خطر نشته نړیوال سازمانونه باید د دې حکومت سره په خاص ډول د بزګرانو سره د بدیل زراعت په برخه کې همکاري وکړي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري روسي ادعا کړی دی چې د جون په 25مه د اوکراین دیش وی پیلوټه الوتکې وشتلې او غورځولې دي د دفاع وزارت ویلي دی چې د هوایي مدافع قواوې د بلګوټ په سیمه کې نه وشت او په ورونج کې یو بي پیلوټه الوتکه غورځولې ده په عین حال کې د بلګوټ والي ویچسلاو ګلادکوف ویلي په بیلا بیلو سیمو کې د اوکراین د بي پیلوټه الوتکو په برید کې یو خزه وژل شوې ده او څلور کسه ټپي شوې دي اوکراین د روسي د دې ادعاو په حق له خپلواکو منابعو هم نه دی تایید کړی تر اوسه څه نه دی ویلي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیجونه اوري که څه هم د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دی چې په غزه کې د درنو جګړو پړاو تیر شوی دی مګر د اسرائیل پوز د سیشن به پورز د جون په 25مه بیا په دې ترنګ کې بمباري وکړي په غزه کې په دوه خونځیو او یو کور د اسرائیلی پوز د بمباري په نتیجه کې ډیر لسکاسه وژل شو دا بمباري په داسې حال کې شوې ده چې واشنگتن د اسرائیل نغښتي دي چې د لبنان سره حتی د دغه جګړې د پراخولونه ډډه وکړي اسرائیل ویل دي په پام کې لري چې د غزه سره د لبنان سره حتی یو شمېر عسكر واستوي مګر د امریکا د باندنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګلانټ ویل دي چې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي په جنوبی کوریا کې د لیتیم بیټریو جوړولو په فابریکه کې د 14 نوروز اور لګیدل دي 22 تنه پکې مړ شوی دي د اور وژنې مسؤلانو ویل دي چې په یو ډیپو کې چې قریب 15 زره بیټری پکې وي سو قطار بیټری چاودلې دي او اور لګیدل دي تر اوسه نه معلومه چې بیټری ولې وچاودې دي د اور وژنې ځای چارواکي کیم جنګ یونګ خبريالانو ته ویل چې د دې شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې اتلس چینایي کارګران دي د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سوک یول د پیښې ته ورغله ده او چارواکو ورته د پیښې په حق له معلومات ورکړي دي او د ویکی لیکس مؤسس جولین اسانج د متحده ایالاتو د عدلی د وزارت سره موافقه کړې ده چې په خپل جرم با اعتراف کوي او د سوک له زندان تیرولو وروسته به آزاد شي د محکمې په اسنادو کې چې د جون په سری رښتما ثبت شوی دی راغلی دی چې خاغل اسانج به د مارینا په ټاپو کې چې په آرام سمندر کې د متحده ایالاتو مشترک المنافع برخه ده درالي محکمې ته حاضر شي او دا به ومني چې د جاسوسۍ د قانون په اساس مجرم دی د عدلی وزارت د یو لیک په اساس جولین اسانج د متحده ایالاتو د ملي دفاع محرم معلومات په غیر قانوني توګه ترلاسه کړي او خپاره کړي دي د مطبوعاتو ډېر شمېر مدافعین له دې کبله د جولین اسانج ستاینه کوي چې هغه د یو خبريال په توګه د متحده ایالاتو د پوز ناوړه اعمال افشا کړل. خو د امریکا په لټون کې بیا ټینګار کوي چې خاغلی اسانج د قانون خلاف ورزي کړې ده، حساس معلومات ترلاسه کړي، بیا یې خبرې کړي او د متحده ایالاتو ملي امنیت په خطر کې اچولې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې افغانستان په لومړي ځل د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې بنگلاديش ته د ماتو ورکولو سره سیمه فائنل یعنی ما پایلوبته لار موندلې. د افغانستان د کرکټ په دې بری لوبغاړو، مینوالو او سیاسي مشرانو خوشی شولې او دای د افغانستان د پاره یو تاریخي بری بللې دي. نور حال د متي الله عابد پر پوښتنه کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو چې د ویسټ انډیز په سنټر وینس کرکټ لوبغالي کې د بنگلاديش وروسته لوبغاړو وسوځو، نو د میدان دننه لوبغاړو او افغانستان او نړۍ کې د لوبې ننداري ته ناست مینوالو په دې بری ډېره خوښي خودلې او دای د افغانستان د پر ستر تاریخي لاسته راوړنه یاد کړې ده.
ټول هیوادوال ته د دې ستر بریا مبارکي وایم. الله دې وکړي چې تاسو مونږ ته نورم دعاګانې وکړي او داسې خوږی خوږی بریا نورم درته راوړو.
د افغانستان د کرکټ د ټیم یو تن روزون کې ډی جی براو د دې تاریخي بریا پس ویلې دي چې دا د لوبغاړو د زحمت او د خواري نتیجه ده.
دیس اچیومنت بای دیس ټیم از سپیشل.
د کرکټ په مسلکي ژوند کې دا زموږ لپاره هم ډیره ځانګړې ورځ ده. د افغانستان د کرکټ ټیم یو ځانګړی استعداد لري او بیا یې ثابت کړ چې دوی هر ټیم ماتول شي او ډیر روښانه راتلونکی لري.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان په دې بری د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي چې دا بری د ټول افغانستان بری دی او هیله ده چې ټیم په نیمه پایلو کې هم دغه سي وځلېږي.
ان شاء الله چې د هیوادوالو دعاګانې وي د لوبغاړو دغه څرګند دوی لوبه وکړل، څومره په همت لوبه وکړل، څنګه چې دوی استعداد لري دا پوره وړتیا لري. ان شاء الله چې فاینل ته به هم وځو، سیمی فاینل کې به ساوث افریقا ته هم شکست ورکو. یو ځل بیا د افغانستان ټول بادشاه همت ولسته مبارکي وایم.
افغانستان کې د طالبان د حکومت مشرتابه هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په دغه بری خوښي خوده ده او د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان راشد خان سره ټلیفون یې لیکه کې هغه ته مبارکي ویل ده.
نو دا ستاسو په هر میدان کې د افغانانو شمله حسکه ساتي، تاسو ته د مبارک وي، ټول افغانانو ته د مبارک وي او الله تعالی د نور توفیق درکې. په مخ کې دوه لوبي صفات دي، هغه کې بریا درته واړو او ښه آمادګي او ښه احتیاط.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غستر بری د افغانستان د کرکټ د هغو لوبغاړو بر هم ستر زیر دی چې دا افغانستان د کرکټ پیل نه دغه لوبکي خپل مهارت خوده لیدي او د دې ورځي خوب لیدل.
راشد خان ته او ټول لوبغاړو ته دې خوشحالي کې دا ټکو بیا ډالې چې لستون یو باسي کړي گئی او د غریبانو خادي کله کله وینا
دا غسیو جی کریمه
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کرکټ په شلوري جام کې په نیمه پایلوبه کې د جون پښپګشتمه د جنوبي افریقا د ټیم سره د ویسټ انډیز په ترینیډاد میدان کې مخامخ شي او په دویم سیمنل کې به هند د انګلستان سره سیالي لري. دوه بریالي ټیمونه به د نړیوال جام په پایلوبه کې د جون په 9مه یو بل سره مخامخ شي. متي الله عابد، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، ورسته له هغه چې د شل اوریز نړیوال جام په لړ کې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش لوبډلې ته ماته ورکړه او نیمه پایلوب ته یې لار پیدا کړه. د پلازمینې کابل ترڅنګ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په زورګون خلک د دې بریا د لوندلې په هدف لارو او سړکونو ته راوتلی و. د افغانستان دغه بریا او د نړیوال جام سفر د نړۍ په کچه مشهور د کرکټ لوبغاړو او شننکو تاریخي ګڼلې. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
دا په کابل کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر بریا وروسته د عامو شاریانو د خوشحالي احساسات دي. وروسته له هغه چې نن افغان ملي لوبډلې د بنگلاديش لوبډلې په ماتي ورکول نیمه پایلوبې تلار ووموندل. د کابل لارو سړکونو ته په زرګونو خلک راوتلي وو او د ملي لوبغاړو په ملاتړ یې د نن خوشحالي او د راتلونکو بریاو شعارونه ورکول.
لومړي سر کې چې موږ لوب وګټله ما سترګو کې ژړا راغله. اوس هم زما زړه زړهونه کېږي. ټول افغان ملت او ټول د کرکټ مینوالو ته دا لوبه او دا ګټل د سیمی فاینل ته تک دا مبارک وي. د زړه له کومې مبارکي ورته وایم. انشاءالله انشاءالله په آینده کې موږ را روان فاینل چې دا هغه چې له هر چا سره برابر سول سیمی فاینل خو انشاءالله په ذمہواری وایم چې ګټو. خو فاینل به انشاءالله وګټو.
ډېر ډېر مبارک دی د افغانستان ټول ملت ته، خصوصا هغه مینوال هغه افغانان چې په خارج کې اوسیږي ته ډېر ډېر مبارک وي. دغه ستره بریا او د ټولو نه غټه بریا د افغانستان په تاریخ کې د جون 23 او د اکتوبر 23 زنده باد.
د پلازمینې کابل ترڅنګ د خوست په دې سیمه کې هم په زرګونو خوستوال نننۍ بری نمانځي. د خوست اوسیدونکي وایي چې د نړۍ لوی لوبډلو زموږ سره لوبه خورا ساده ګڼل، خو پایلو یې ټول نړۍ حیران کړه.
ارون نو په اورد نو وای چې وګټلا نن لو پای وګټلا ایمون باندې دی ا دغه دوه نو وګټلو سره ټول خاط ما شو زو دا نه دی ولای په پکو شالم اشمن ټول دا باندې مو ته ولې کړای و
دا ډیر لوی بریا سمون لپاره چې پاینال سلمني سل په موږ لاره پاتې کوو. مون ټول هوا ټول نړۍ ته موږ ځو خو ټول ډیر خاو رحمتون کی ماته مور کړه تک استرالیا پاکستان موږ ته پته مو چې موږ ماچو خو زمون اوس مریان متحد وال متحد بوي ان شاء الله دا پاینال بغټو. زنده باد افغانستان.
زنده باد.
هیله امید دا ده چې افغانستان به ان شاء الله فائنل هم ګټي. که چیرته په فرانس را لاړ شي د خپل منځو کې همغږي ولري ان شاء الله افغانستان به دا فائنل هم ګټي او افغانستان به بریالی دا سفر ولري. په کور دننه د خوشي او مبارکۍ ترڅنګ په نړیواله کچه د کرکټ لوبغاړو او شننکو د افغانستان لوبډله ستایلې او د دوی روان سفر یې د افغانستان د کرکټ لپاره تاریخي ګڼلې دي. د افغانستان ملي لوبډله بر روانه پنځشنبه د افغانستان پر وخت سهار پر 15 بجې د نیمه پایلوب لپاره د جنوبي افریقا سره لوبغالي ترخصت سي. د نننې لوبي تر ګټلو وروسته ملي لوبډل مشر راشد خان هم په خپل خبرو کې له افغانانو د دعا او ملاتړ غوښتنه کړې ده. شمساریان، امریکا غږ.
تزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر منوریدونکو، په افغانستان کې د جمهوریت په محل د برتانیې اخیرنی سفیر لری برستوای چې د دوه هله را روانې غونډې سره باید زیاتې هلې و نه تړل سي. نو موریز مرد همکار احمد الله ارچوال سره په یو مرکه کې ویلي چې د دې میاشتې په اخر کې په دوه کې د افغانستان په اړه لا جوړیدن کې غونډې څخه زیات هلي نه لري.
I think to be honest though
is a fikr kom kari fya wa im tool da dohe la conference che da dohe da drayme gund panum yadegi chakha deri kam hil lari dray kalamakh ke da dohe dwaim conference jul shu khan taliban pa ga ke gadun na kal us mahal zumala nazar ta tool muhim shaidadi che taliban pa yo dawal da karuno da parmaktak la para dialogue ta tira wasul hat sa wishi khukara khabar da che da kar baya da taliban pa sharayat wan shi
تاسو ولیدل چې نړیوال ټولنې د دوه په غونډه کې ګډون ته د هڅولو لپاره د طالبانو سره وګړي خبري وکړي. کله دوه له کانفرنس څخه د پایلو تمه نشته، بیا نړیوال ولې طالبان د دوهې کانفرنس کې ګډون کولو ته هڅوي؟
ښځه فکر نه کوم هیڅوک هم بهر به چې وي په کانفرنس کې د ګډون لپاره طالبان نه هڅوي، تر څو چې زه پوهیږم هغه څه چې نړیواله ټولنه یې غواړي هغه دا دی چې یوې پروسې ته د طالبانو راګډول به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې یو ټولګډونه حکومت ولري او یقینا په افغانستان کې د بشري اړتیاو د حل سره مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان نیمایي نفوس کافي خواړه نه لري او ډېر زیات بېوزله دي، او همدارنګه د دې لپاره چې زیات ټولګډونه شي نه یوازې دا چې ځان سره راوځای کړي، بلکې له ټولو مهمه ده چې د جنسیتي اپارتاید ستونزه حل کړي. د دې لپاره چې له هغې مرحلې راووځي چې ښځو او نجونو ته له کوره د باندې د کار او له لومړي ښوونځي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي.
د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل یو ستونزمنه موضوع ده. دواړه په دغه اړه د نظر ژور اختلاف لري. فکر کوي د دې سره سره به بیا هم ملګري ملتونه وکړي شي چې افغانستان لپاره یو ځانګړي استازي وټاکي؟
ځانګړی استازی یو ډیپلوماټ وي. دای د ډیالوګ د پرمخ بولو لپاره یو وسیله وي. د ځانګړي استازی دنده طالبان د افغانستان د چلولو لپاره د ډیالوګ لپاره تغیرات او منلو ته هڅول وي. پرته له شکه چې د ځانګړي استازي ټاکل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره د سینیرلی اوغلو له وړاندیزونو څخه یو وړاندیز و. نوموړی وتلی ترکیه الاصل ډیپلوماټ دی، خو هغه څه چې په راپور کې راغلي هغه دا دی چې د افغانانو افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د حالاتو د عادي کېدو لوري ته یوه لاره رامنځته کړي.
که طالبان او نړیواله ټولنه د دوهې په غونډه کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي، دا به د افغانانو او افغانستان لپاره څه پایلې ولري؟
Well, as I said earlier, I don't think we مونږ باید زیات هیلمن ونه وسو. زه فکر نه کوم چې د دوه دریم ناسته به د طالبانو ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ترمنځ اړیکو کې یو پرمختګ رامنځته کړي. زه فکر نه کوم چې دا کار به وشي. باید په یاد ولرو هغه څه چې ملګري ملتونه تر سره کول غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د چلند د تغییر لپاره یو لار پرانیستل شي. یقینا بشري وضعیت افغانستان کې بیړنۍ اندېښنې دي. دا ډېره ستونزمنه ده چې د بشري اړتیاو د مهارولو لپاره د طالبانو سره کار وشي. مونږ باید افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو ته بشپړه نه توجه ته بیا بیا بیرته راوګرځو.
تاسو وویل چې د طالبانو سره کار کول ستونزمن دي. که طالبان او ملګري ملتونه دوه کې په یو لړ موادو هوکړه وکړي، د دغه هوکړو د پلي کولو لپاره ملګری ملتونه څه شی په لاس کې لري؟
دا یو ډیره مهمه نقطه ده. زما شخصي نظر دا دی چې مونږ باید له دې چې په 2020 کال کې په دوحه کې څه وشو او د غیلې پلي کېدو او نه پلي کېدو زده کړه وکړو. تاسو پوهیږئ چې طالبانو په دوحه کې د یو شمېر کارونو پلي کولو باندې هوکړه کړې وه. دوی د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو کولو هوکړه کړې وه. دوی د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړې وه، خو په دوه کارونو کې یو هم ونه شو. له دې امله زه فکر کوم چې له ټولو څخه اړینه خبره دا ده چې مونږ باید مخې وټاکو. د طالبانو سره باید په غونډه کې مخې وټاکل شي، خو پرته له دې چې طالبان د دوه مخو پر وړاندې ژمنې پلي کړي، طالبان باید د دوه مخو او یا هم هوکړې څخه ګټه وانخلي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکوره نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
راپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست نومان جو بایدن او ډانل ټرمپ د پنځم به په ورځ ټاکنیزه مناظره کوي. په دې مناظره کې تمه کیږي چې په اوکرين کې جګړه د بهرنی سیاست یو له مهمو موضوعاتو څخه وي. نور تفصيل پر پورت کې باوري.
جو بایدن او ډانل ټرمپ دواړه په اوکرين کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره مافکتی که څه هم د بهرنی پالیسي کارپوهان وایي چې ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین او د یوکرين د ولسمشر ولادمیر زلنسکي ترمنځ د جګړې د ختمولو په اړه څرګند دریځ نه لري.
هغه یوازې د یو ډول خبرو او مذاکراتو د پیلولو د اړتیا غوښتنه کړې ده او وایي
چې د پوتین او زیلنسکی ترمنځ په دغه خبرو اترو کې دخیل کېد شي، خو هغه هیڅ کله د سولې د راتلونکو تړون په اړه یو مشخصه طرحه نه وړاندې کړي.
سکال په کانګرس کې د یوکرين د مرستې د منزورولو په بحثونو کې ترامپ ویل چې مرستې باید د پورونو په توګه ورکړل شي نه چې مفته.
موږ فکر کوو چې د ډالۍ پر ځای د پور په بڼه یې ورکړو. موږ په میلیارډونو ډالره هسې ډالۍ ورکو.
ترامپ وایي اروپا باید د یوکرين سره د مرستې په برخه کې زیاته ونډه ورکړي. په یوکرين کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر جان هابست وایي چې ترامپ بیا وټاکل شي نو هغه به ونه غواړي چې دا جګړه وبایلي.
We do know that Trump
مونږ په هیګو چې ترامپ ځان یو پیوړی سړی ګڼي او نه غواړي چې د بهرنۍ پالیسۍ له ناکامۍ سره تړاو ولري. که ترامپ ولسمشر وي او په اوکران کې روسیا بریا ترلاسه کړي نو دا به د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي وګڼل شي.
د ترامپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي د اوکران په اړه ویشل شوی ځینې دا جګړه متحده ایالاتو ته راپېښ یو لوی امنیتي ګواښ ګڼي او نور وایي چې دا کورنۍ مسلو نه په بلې خواته اړول دي چې په ډېره ګرانه بیه تمامېږي. جو بایډن د ولسمشر په توګه د نړیوال ائتلاف مشري کوي. امریکا یوکرين ته یو سل پنځه اویا میلیارد ډالرونه ډېر نظامي مرستې ورکړي. بایډن وویل امریکا به تر هغه وخت پورې د بې انصافه تیری په وړاندې ودرېږي تر څومره پورې چې اړتیا
The United States walks away.
که متحده ایالات لاس واخلي نو دا به اوکراین له خطر سره مخ کړي. اروپا له خطر سره مخ ده. آزاد نړۍ به په خطر کې وي. نور به هم وه هڅوي چې هغه څه وکړي چې دوی موږ ته د زیان رسولو لپاره وغواړي.
بایډن په اوکراین د روسیې پوځي اهدافو په وړاندې د متحده ایالاتو د وسلو کارولو محدودیتونه په جزوي توګه لري کړي دي.
دا سینه ده چې دوی خپل بهرنۍ پالیسی د ټاکنو په اساس ټاکي، خو محدودیتونه او خنډونه موجود دي او دا به په دویمه دوره کې خورا توپیر ولري، ځکه چې بایډن نور نشي کولای په 2023 کال کې بیا ټاکنو لپاره ودرېږي نو هغه به یو څه آزاد وي.
د اوکرين په اړه د کاندیدانو مختلف دریز د روسیې په اړه د دوی مختلف چلن منعکس کوي. ترامپ د مسکو سره د اړیکو د خکولو په لټه کې دی او بایډن په یوکرين د برید لامل د روسیې منځوي کولو ته دوام ورکوي. دا و د چاچانا اوروچکو د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د اسرایلو د دفاع وزیر په غزه کې له حماس سره د رواني جګړې په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې واشنگټن ته راځي. په عین حال کې نړیوال مرستندوی ډلې د اسرایلو د ورستیو بریدونو څخه د ژوندۍ پاتې سوو کسانو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې ته به ساري زیان رسیدلی دي. د آرش عرب اسدی رپورت پښتو ژباړه واوري.
د یکشن په ورځ د غزې په خار کې آئینی شاهدان وایي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی مرکز بهر د اسرایلو په هوایي برید کې لکتر لګه اته کسان وژل شوي دي. دا په دې ورسته ورځو کې په معاصره شوي فلسطینی سیمو کې د بشري مرستو مرکز ته نږدې د ډلېز مرګجوب له تازه یو پیښه راپورونه کوي. راغلي رفا خار کې د سر صلیب یو روختون ته سیر ما په چاودنه کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوي دي.
The scale of this shock was
دا یو لوی پیښه لک تر لګه زمونږ لپاره. زه تاسو ته یو ډیر زړه بوګناون کې تصویر درکړم نو موږ په حقیقت کې د ودانې په مینس کې د هغوی د بدن ټوټه شوی برخې په بیلابیلو ځایونو کې وموندلې. دا مو بیا ورسته له دې ځایه انتقال کړی.
د اسرایلو د دفاعي ځواکونو یو ویډیو خپره کړې ده چې ادعا کوي په عین وخت کې د غزې په ترانګ کې د حماس پر پوځي جوړښتونو بریدونه کوي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې چې د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه پیل شوې تر 30 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. دا مهال و چې حماس چې د لویدیز له خوا وتراګره ډله بلل کیږي د خپلو ملګرو په ملکیا پر اسرایلو برید وکړ چې دولس وطن یو وژل او شاوخوا 250 نور وتختول. اسرائیل ژمنه کړې وه چې په هر قیمت چې وي حماس به لمنځه یوسي.
هغه ملاتړ ته په کتو چې موږ یې د لومړي وزیر نتانیاهو څخه کوو او دوام ورکو، هغه تفسیر ژورې او مایوسي کوونکي او ځوروونکي وي.
یوونه وروسته راغی چې نتانیاهو خپل جنګي کابینه ړنګ کړه. اسرائیلیانو بیا د نتانیاهو د حکومت پر وړاندې د خپلو اونیزو مظاهرو لپاره د هغه د لرې کولو او د حماس لخوا د یرغمل شویو کسانو د بیرته ستنېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې اسرائیلو د لبنان سره په پوله کې د حماس د اسلامي ډلې د غړو په نښه کولو عملیاتو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوب ګالانت وویل چې اسرائیل په غزه، لبنان او نامعلوم اضافي ځایونو کې د نورو اقداماتو لپاره دې ته چمتو دي. داود امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدی رپورټ. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او په زابل کې مشت کوچان غشتنه کوي چې د دوی ماشومانو لپاره دی د ګوزان واکسین پروګرامونه زیات سي. خدای مسؤلین وایي د کوچانو لپاره د هر کال په پسرلی او مني کې د واکسین تطبیق کمپاینونه تر سره کیږي. نور حال د فرشته هوتک پر پټ کووري.
په زابل کې هر کال د کوچانو لپاره د کال په پسرلی او مني موسم کې د پولیو واکسین تطبیق ځانګړي څلور بیسنی کمپاینونه تر سره کیږي. دغه کمپاینونو کې یوازې د کوچیانو ماشومانو ته د ګوزړن واکسینونه ورکول کیږي ترڅو د کوچیانو په منځ کې د ګوزړن ویروس د خپرېدو مخنیوي وسی. خو زابل میشتي کوچیان وایي د کوچیانو لپاره د کال په ټولو موسمونو کې ټیمونه جوړه کمپاینونه دي تر سره سي. د زابل اوسیدونکو نعمت الله وایي د کوچیانو لپاره د نوي ټیمونه جوړ شي ترڅو هغوی په کال کې څو ځله د ګوزړن واکسین ترلاسه کړي. هغه وایي څرنګه چې عام وګړي په لریو پرتو سیمو کې د ګوزړن واکسین ترلاسه کوي باید د کوچیانو ماشومان هم ترلاسه کړي. د نعمت الله په خبره
نو باید وره کې نو کوچیان باید خپل کوچیان د واکسین ورکړي. نو په کال کې دوه ورکوي باید درې واره څلور واره ټیمونه جوړ شي ور واسول شي وره کې نو څه څه کار څه خبره د پولیو د واکسین د واره شوه مړه دوه واره کې شړلې وو جمعې باید درې څلور واره د باو عام خلک جوړ کی باید ته دل چمره جوړ شي پولیو واکسین باید کوچیان یې ورکړي باید ټیمونه جوړ شي ور واسول شي.
د زابل بل اوسیدونکو عبد الله بیا وایي څنګه چې د نورو عام خلکو لپاره د پولیو واکسین تطبیق کمپاینونه جوړیږي باید پکې د لری پرتو سیمو کوچیانو ته هم پاملرنه وسی ترڅو پر وخت له پولیو ویروس د واکسین خبر خبرن سي. عبد الله وایي
څنګه چې د عوام خلکو ته نورو خلکو ته دا پولیو واکسین هغه پروګرامونه جوړیږي د دې لپاره باید هغه چنان جوړ شي چې ساره کومه دي ته د نورو خلکو ته دغه کیږي پروګرامونه د پولیو دغه کیږي باید ته دغه رقم پروګرامونه جوړ شي. او د په خاط به ګشته دا پروګرامونه دغه د کوچان د لپاره اوس باید ډیر شي چې نو پوس ډیر سوي دي باید د دې لپاره د پولیو واکسین پروګرامونه ډیر شي لکه څنګه چې دا نور خلک تور کول کېږي هغه باید ودی ته ورکول په هر دوه میاشت کې د دې ماشومان باید واکسین شي.
د زابل ولایت معافیت کتلوي مسول مولانا عبد الغنی وایي په پسرلی او منی موسم کې د لری پرتو سیمو کوچیانو لپاره د پولیو واکسین تطبیق ځنګړي کمپاینونه تر سره کیږي. فرشته هوتک امریکا غږ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.